په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه ټولېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزله کورنیو ته نغد یو سلو 95 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ کوچ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به ځي په کندهار کې به لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي.
زما خپل خیال دا دی چې ابه ډیر زیات لوی اډوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره او ژوند په شیبو کې. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې اسرائیل یې پړد پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړې قطې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینا کې یوه چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلي دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جومات ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جومات مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونۍ حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه دخیل بللي، خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسېدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیواله ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې ده خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د ټسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه ده غندلې. اسلامي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یوه اونۍ مخکې وویل له مخکینۍ موافقې سره سره د دوی څارونکي دې بټۍ ته نه دي پرېښودل شوي. تهران د سپتمبر په 12مه منلې وه چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکي دې تاسیساتو ته پرېږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د دوهمې انتخابات د سخت سیاسي انقلاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته یې د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجراءات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کېږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلې او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلې. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوښت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګډو پوځي تطبیقاتو وروسته قطع کړی وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وروسته یو بریدونه ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یادایش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر ټولولو له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامه دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پوهېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې 14 لږ تر لږه 2 کسه ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویاند بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی یې وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیايي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیايي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. دې چارې د دغه هیواد روغتیايي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیايي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 1500 اړو او بې وزلو کورنیو سره د یو این ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړۍ هم پیل شوې ده. مسؤولینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 115 نوي امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډیر دقت کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوب اندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بېوزله کورنیو ته نقد 195 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کیم کې وسو کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې د نقدي مرستې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل ویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار د لاس مزدوري کوي. ډېر بې وسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بې وزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړه، دو پیسو ته نن سبو کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپله کور کې د کور سرپرست یم. مکتب وایم دولسم سیم کې امنور لیسوک د گاټی نلرم یو پلار لرم هغه دی دیولونه خفتی کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخکې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والا خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې مې ته شي نه وینم اور وړه خپل خنې دي چې شتانه چې وایې کو زګه دا مو سوسې سره د خدای خو کې زګه دا هغه و کې مدار وکه چې مې کاروبار سره چلیږي د مونږ سره سره.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنۍ ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ یې ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل یاد مؤسسه د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینی ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چنګ کړی و یو سروې کړی و تقریبا د 800 کورنۍ و په هغې کې دا لازم وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په آینده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان
ریکاسه پولیس او یو شوی دي
تا کارو سیستمونه به تاکر مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې د بش تذکره وخلي
ګلانا فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
نو یې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په اورزګان کې کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شو. مسؤلین وایي دغو لوبو څخه هدف دا دی چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسؤلینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره دې ډېره هڅه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د لاسونو د پرکار په اورزګان ولایت کې د کرکټ د هغه لوبغاړو دی چې نن په مرکز ترینکوټ ښار کې تر دوه میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او آبي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسول خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډېر لس لوبډلو برخه اخیستې ده او یو وشت ورځې به دوام وکړي. هغه وایي یادې سیالۍ چې د کرکټ بورډ په مالي لګښتو پیل سوي هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ وده او د لوبغاړو روزنه ده.
ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ بورډ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوي دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به ځي په کندهار کې به لوبي کوي. دغه انټر کلب لوبي نن دوشنبه ده چې پیل سول دي. ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلودلې هغه دي چې دفتر یې مراته منظور کړلې. نو داسې څه څه شان کرکټ بورډ وادي را سره کړی دي. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. ډیر زیات غټي وادي کرکټ بورډ را سره
نموډی له لوبغاړو سره ژمنه هم وکړه چې په نږدې ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسؤلینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دوی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکي نشتون یې اساسي ستونزه ده او له مسؤلینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. له ډلې شمس الله او جاوید ازادي راډیو ته وویل
ته مې یو څه زده کړل یو څه په کندهار کې یو څه پرمختګ موږ کولای شو. دغه لوبو څخه توجه موږ ځان ته غواړو چې د هر څون همکاري دي زموږ سره کې دي باز موږ سره دغه په بخش کې همکاري وکړي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوبي ور باندې وکړو. وینې چې د بری هر څه پراته دي.
موږ غواړو د خپل تجارتان سره د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ یو اکاډمي راته جوړ کړو. ګراوند غواړو زموږ روزګانیان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارتان سره غواړو چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسیال کې دی چې دغه لوبو تر څنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روان دي چې تر دا مهاله څلور لوبي تر سره شوي دي.
<تصفيق> 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 <تصفيق>
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابت شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیرقانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. نور حالې زموږ د مشال راډیو دی همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پینډورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلي کوونکو لخوا په ناقانونه ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پینډورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت به د هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پینډورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پینډورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورټ د اکتوبر په درېمه جاری کړی چې پکې د اوسو نه زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوځ د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمېر نور نمونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قاف یو مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دیوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټنټ جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنۍ په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټنټ کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد دی. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی غلطي کې ثابت شوی کاروائی وکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جی کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پا کی خپل پوزیشن خواز حقا، باقی چری چا نمونہ پا کی دی نو حقوی با ہم دا دغا عمل نا تیرے گی لکا چنگا چی دے پی ٹی ای وزیران پا تیر وقتون کی تیر شویو پا چا چی ہم تور دے آغا با خپل زن صفا کوی. دلتا تا احتساب یو دیر سخت نظام دے او وزیر اعظم پا آغا نظام بند عمل کوی.
بہت سخت نظام ہے پرائم منسٹر اس پہ عمل کر.
پینډورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورټ دی چې په یو سل اوولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سوه خبریالان جوړ کړي. دغه رپورټ په یو کروڑ او نولس سوه فایلونو یا معلوماتي رپورټونو مشتمل دی. په پینډورا پیپر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د باچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وي په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دې پلټنې وشي. دغه تنان دیا خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا دې حکومت کور ته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کونډي هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا وار هم په دې رپورټ کې د راغلي او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي، خو که پورته کیږي نو په هغې کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي. نو هغه څنګه
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی، زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈوینچر بنه کوي، سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدی شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې د هغې کوم د پریوتې ساک دی دا واپس بحالولو دپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وی چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوسم قائم یم، وګوره زه خو اصلي سړی خو زه مچ تاسو حکومت ما ته راکې.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا د تحقیقاتي صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده کړی و چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي، خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنان چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه تورې په میلیونونو ډالرو کمپنیانې جوړې کړي دي.
و امردل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نومونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې لخوا خپاره شوي. په خپرو شوو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راز پخوانیو مشرانو د مالي فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د یو لړ افشا شویو اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمیر یې 12.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د 9 هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په منټه خبره شول. یاد بنسټ لا نه د روخانه کړی چې څه ډول یې د اسنادو ته لاس ورسېدلی. او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې د دغه سند په اړه د ادعا او جزئیات تایید کړي. دا لاسوندونه ښکاروي چې د اردن پاچا $100 میلیونه د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یوه روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوټین سره پټې اړیکې درلودې، په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یوه بهرني شرکت له لارې تواندلې چې په موناکو کې د یوه اپارتمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابش فرانسې ته څیرمه په یوه کلی کې د $22 میلیونه پارځښت یو کور اخیسته. ښاغلی بابش د یوې تلویزیونی مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه دی کړی.
ستاسو له پیغامونو
تقریبا لس نس کې چې باندې تیر تاریخ وخت کې هم اوس هم معاشات مې محسوس کړي. هغه مو زیات سره مخې د غربت سره مخې نو هیله مې دا ده د مربوطه شاته چې موږ معاشات هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربت کې اخته دي. مننه هیله مرته.
بله السلام علیکم. غزن خان نوم یېږم. نن خلطانی چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې ننګرهار کې د وی کوڅې په سر کې تلاشي د کوڅې په اخر کې نو طالب چارواکو څخه نه دا وختنه ده چې په مکان په جلال آباد کې یو کس ګیر لري هم نشي ګرځېده. اوس ګیر لري په جلال آباد کې کوم مشکل نه کوي. په دې اړه ما پیغام خبر کړی دی په منم غوې.
ما پیغام خدای د ورورم نه غفال غېزم د شمزو د ول سالي زخه و هم د شمزو د ول سالم د مسکین باغ څه زموږ شته دی فلان دوري باندې په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډونه د لرو ماجر کارډونه نن منل کی کورونه د لې په مسکین باغ کې دي مور دې لته په څو سره مخامخ یو څه خدای پاک دې چاره وکړي. له حکومت څخه د مردا اله ده چې مردا څه دې کنه دا څه دې موږ دې یو کنه څه دې دوری څه دې دا خو هیڅ څه چې دا نه راته اسانه کیږي. نو کارونه نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي. ماجر کار نه کړل مګر منل کیږي نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد واسه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه پیغام کوم. څنګه دا د ورور دلته میوند ولسوالۍ ته مرست راغلی. مرست مستحق کسان ته نه رسیدلې. هغه کسان ته رسیدلې چې یا د تاریخ کوم لګر وي یا په شپږ دلانو کې پرې دل په شیک سلام کې پرې دل دا و سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو. او غریبان خلک مسکینان خلک هغه لته ته کړی دل هیڅ نه نوم نشته کړی دی نو مسکین ته مرست رسیدلې.
السلام علیکم. د زرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم؟ موږ د زرمن ازره ډیر خرابه ده. دلته کوم دا هغه تراجر دي چې موږ وطن خپو موږ دې ښه ډیر ناراض دي. او بازار مو ډیر یو کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خو دې سره د کوروس خبر او وطن په بابا دې دې ختم وړاندې دې دوی په ورکا کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
داودی ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریخ دی او موږ هم تل ته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې مایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس ژوند په